مننه سهار جان وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شو دا پروګرام تر پنځو دوام کوي چې د دوی مینې مایډی ډېره برخه د ورکشو ځانو خبرونه ته ځانګړې ده. خو په لومړی نیمه کې راپورونه خبرونه بیا هم د تیر پروګرام په څیر د ټاپی یا د ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته د غزو د نلیک د غزولو د کار د پایل په اړه باندې رپورټ مرکه او د خلکو غږونه خبرو. نور راپورونه هم لرو. دا همور شي د افغانستان مشرانو جرګوي افغان حکومت د پخوانی تجربه ته پکتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط کار واخلي. خود راست مخی دا افغانستان مهم خبرونه ناجیه ساپی در آوروی.
د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند گازو د نلیکی کار نن په رسمی توګه پرانیستل شو. په کابل کې د چین سفیر نن د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او په ننګرهار کې 15 مشکوک بهرني اتباع نیول شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکی کار نن په رسمي توګه پرانیستل شو. د ریوټرز خبری اژانس د راپور لمخې د ټاپی پروژې د پرانیستي دغه مراسم د ترکمنستان د کلکنش غازو زیرمو ته نږدې په مری ښار کې جوړ شوی و چې په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو چارواکو ګډون پکې کړی و. د دغې پروژې د پرانیستي په مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند د ولسمشر مرسیال حامد انصاری ګډون کړی و. په دغه پروژې باندې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت راځي او له ترکمنستان څخه به افغانستان، پاکستان او هند 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز ولېږدوي. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد یې ژمن دی چې د څلور اړخیزو مذاکراتو په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د چین سفیر یاو جینګ دغه خبره نن په کابل کې د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. په دې لیدنه کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس په څنډه کې له ولسمشر سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې او د افغانستان، چین، متحدو ایالاتو او پاکستان د څلور اړخیزو خبرو اترو د پریکړو پر تطبیق خبرې وشوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله څرګنده کړه چې د سولې لپاره د څلور اړخیزو مذاکراتو د اړوندو طرفونو د همکارۍ ژمنې به په پوره صداقت پلي شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په روداتو او غنیخیل ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال 15 مشکوک بهرنی اتباع نیول شوی دی. د دغه ولایت د والی ویان عطاالله خوګرنی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د روداد ولسوالۍ د غازی امان الله خان په خرګوټي کې 12 مشکوک بهرنی نیولې چې یوې میرمن او 2 ماشومان هم پکې شامل دي. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 240 داسې کارونه یې په نښه کړي چې د ماشومانو او لویانو روغتیا، جسمي او ذهني وضعیت ته زیان رسوي. د دغه وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د دې ستونزې د کمولو لپاره یې په یوه مقرره ترتیب کړی چې له عملي کېدو سره به د ماشومانو او لویانو په کاري چاپیریال کې آسانتیاوې رامنځته کړي. دغه مقرره د کار او ټولنیزو چارو او د عامې روغتیا د وزارتونو د مرستیالانو ترمنځ لاسلیک شوه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالیس خوري.
د قبایلی سیمې کرم ایجنسی په مرکز کې په یوه بمی 14 کې ګڼ کسان وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي 14 نن د افغانستان پولې ته نږدې د پاړه چنار له ګڼې ګڼې په یوه ډاک مارکیټ کې سوي ده. په راپورونو کې د تلفاتو په اړه زده او نقیز معلومات ورکړل سوي دي. د کرم ایجنسی یوه حکومتي چارواکي وویل په پیښه کې 13 کسان وژل سوي دي. پریس خبری اجانس د وژل سو کسانو شمیر شپږ تنه شي او وایي چې ټپیان 10 تنه دي. د فرانسې خبری اجانس بیا د وژل سو کسانو شمیر 10 تنه ښوولی دی. پاړه چنار د قبایلي سیمې کوربې ایجنسۍ مرکز دی چې له کلونو راهیسې د سخت دریځو وسلوالو د تاوتریخوالي او فرقوي شخړو په مرکز بدل سوی دی. د روسیې د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اور لګیدنې په نتیجه کې د مړو شمیر 23 تنو ته زیات شوی دی. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې چې پرون په ورونیژ سیمه کې وسوه د 900 کسانو مړي پیدا شوي دي. دغه ورځ 22 تنه ژوبل شوي او ویل شوي چې وضعیت یې نازک دی. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت وایي چې ښایي دا اور د برېښنا د شرټۍ له کبله بل شوی وي. د پیښې د څېړلو لپاره یو هیات ګمارل شوی دی. د اور لګیدو په وخت کې په دغه روغتیایي مرکز کې 140 تنه حاضر وه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون د روسیې او ترکیې له چارواکو غوښتنه وکړه چې جوړ جاړی سره وکړي او پخپلو اړیکو کې روان کړکې چې پای ته ورسوي. د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې په یوه سیمه ییزه غونډه کې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم پکښې برخه درلوده وویل چې په دې کړکېچنې دنیا کې تیروتنې کیږي، خو تیروتنې باید لا پسې غټې نه سي بلکې اهل سي. وروسته له هغې چې ترکیې د نومبر میاشتې پر 24مه د سوریې پولې ته نږدې یوه روسۍ جټ الوتکه ویشته د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې کړکېچنې سوي دي. روسیې تر دې پیښې وروسته د ترکیې په وړاندې ځینې اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. په پام کې د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن په روم کې د یوه کنفرانس پر مهال تایید سي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو او بیا ووژل سو، دغه هیواد له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. له هغې رئیسې د لیبیا پر دوو برخو ویشل سوې ده. په ختیځ تبروخ کې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل سوی حکومت واکمن دی. په پلازمینه ترابلس کې بیا هغه حکومت واک چلوي چې د اسلام پالو ملاتړ ورسره دی. دغه هیواد د اسلامي دولت ډلې دایش د سختریزو له خطرونو سره هم مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به پروم کې د ایتالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جنتیلونی سره یو ځای د نننۍ غونډې کوربه وي. په غونډې کې د لیبیا د ګاونډیو او نورو هیوادونو استازي هم برخه لري. په دغه پلان کې به 24 ورځې کې دننه د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو غوښتنه وسي چې له بهرنیو لوریو به په لیبیا کې د شخړې د حل او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر مبارزې د تمرکز لپاره په امنیتي برخه کې د مرستې غوښتنه کیږي. او په فرانسه کې نن د ښاروالۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې رایه اچونه دوام لري. تیره اونۍ د دغو انتخاباتو په لومړي پړاو کې د 13 سیمو له جملې په شپږو هغو کې شي اړخي ملي جبهه مخکې وه. تیره میاشت په پاریس کې له تروریستي بریدونو وروسته چې په نتیجه کې 130 کسانو وژل سول، ملي جبهه هیله لري چې په امنیتي برخه کې له اندېښنو په ګټه اخیستو په لومړي ځل د یوې سیمې کنټرول لاسته راوړي. وروسته له هغې چې واکمن سوسیال ګوند له دوو کلیدو سیمو څخه خپل کاندیدان وویستل او په هغو سیمو کې له خپلو ملاتړو غوښتنه وکړه چې د پخواني ولسمشر نیکولا سارکوزي د محافظه کارو جمهوریت غوښتونکو ګوند ملاتړ وکړي، ملي جبهه له سخت رقابت سره مخامخ ده.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.5، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.4، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 13.5، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.3، غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.4، بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.0، چیټه منفی 12، او په بدخشان کې به هم اسمان شینوي، د تودوخې لوړ درجه 3.4.
تاسو ازادي رادیو نه ورستي خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې ورای چې له ډېر انتظار وروسته د چاپي یا له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د نلیک د انتقال پروژه نن په رسمي توګه په ترکمنستان کې پیل شو. ولسمشر غني دا پروژه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ډېره مهمه وبلله.
The TAPI project will create the conditions of both Afghanistan and Turkmenistan becoming centers of transit in freight.
په همدې اړه درته د خلکو غږونه هم خبرو. د پاکستاني اقتصادي کارپوهانو او سیاسي کارپوهانو نظرونه په دې اړه څه دي دا هم درته خبرو. او اوري چې د مشرانو جرګې غړي وایي افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط څخه کار واخلي.
ما امیدوار هستم که دولت افغانستان در قبال برخورد با پاکستان و مذاکره با پاکستان محتاط باشه.
په یو رپورت کې امر چې افغان حکومت وي پسګنی ژمی کې د طبي پیښو له کبله د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په خاطر د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولې دي. د پروګرام دویمه نیمه تر ډیره ورکوښوې ازانو ته ځانګړې ده. بلاخره انتظار پای ته ورسید او د چاپی مهمه اقتصادي پروژه پر رسمي توګه پرانیستل شو. د دې پروژې له بشپړېدو سره بعد ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته ولېږدېږي. د افغانستان جمهور رئیس او نور افغان چارواکي دغه پروژه د کیلو څلورو واړو هیوادونو او سیمې لپاره ګټوره بولي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان او د سیمې په ځینو هیوادونو کې امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزې شته، خو د ټاپي د پروژې عملي کار پیل شو او هیلې پیدا کړې. ټاپي د سیمې ستره اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او ورپسې هندوستان ته لیږدوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه پروژه مهمه ګڼلې او ویلي دي چې په سیمه کې به د مثبتو بدلونونو سبب شي.
دا ټاپي پروژه به افغانستان او ترکمنستان د ترانزیت او سوداګرۍ په مرکز بدل کړي. دا یو د پام وړ پرمختګ دی. موږ ستاسو د یو ښه ګاونډي په توګه د دې هرکلی کوو او په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ او ملګرتیا لاس غځوو.
د ترکمنستان د مری په ښار کې د ټاپي د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی، د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علي بردي محمدوف، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هندوستان د جمهور رئیس مرستیال حامد انصاری ګډون کړی و. د ټاپي پروژه یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږدولو پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر 2019 میلادي کال پورې به بشپړ شي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد مترو مکعب ګازو د لیږدولو ظرفیت لري. په دې پروژه به شاوخوا 10 میلیارد ډالر ولګیږي. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې به زرګونو افغانانو ته د کار زمینه برابرې شي. افغانستان به ترې د ترانزیت په برخه کې هر کال شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه او له 14% ګازو څخه به هم برخمن شي. په عین حال کې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار هیله ښیي چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به د سیمې اقتصادي وضعیت ښه او په هیواد کې به سوله ټینګه شي.
هیله ده چې دغه پرانیسته دوام پیدا کړي او د پروژې کار بشپړ او ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ورڅخه ګټه واخلي. هیله ده چې دا پروژه په سیمه کې یوه نوې فضا رامنځته کړي، ځکه د اکثرو جګړو لامل اقتصادي اړخ لري.
په پام کې ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان د هرات کندهار له لارې د پاکستان کویټې او په همدې امتداد هندوستان ته ورسیږي. افغان چارواکو په خاطر دی ویلي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رامنځته او هندوستان او پاکستان به یو تر بله د شخړو پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وکړي.
و موریدل چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال د پایپ لاین د غځولو کار نن په رسمي توګه د ترکمنستان په جنوب ختیځ ښار ماری کې د ګلینکلچ په د ګازو په سیمه کې یا په ګاز فیلډ کې د دې کار رسمن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ترکمنستان د جمهور رئیس، د هند مرستیال ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم لخوا پرانیستل شو. تمه ده 2019 کال تر دسمبر پورې د دغه پروژې کار چې ټول تال 10 میلیارد ډالر مصرف لري بشپړ شي او له هغې وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شي چې په کال کې به 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه دغو هیوادونو ته صادرېږي او په 14% ګازو یې د افغانستان حق دی او افغانستان به له دې نه په کال کې تر 500 میلیون ډالر پورې هم عواید ترلاسه کوي. دا چې کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري، د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه ډیره ګټه به پاکستان او افغانستان ته ورسیږي. د دې ترڅنګ بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دغه پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن او ثبات ډیر ضروری دی. په دې اړه زموږ د سیاسي او اقتصادي چارو له کارپوهانو سره غږېدلی او په زبیح شفق دا راپور جوړ کړی.
که هم د پاکستان د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ټاپي د ګازو د نل لیکې ډېره ګټه به افغانستان او پاکستان ته ورسیږي، خو د دې تر څنګ بیا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د دغې پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ د دغه پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته تللی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان دا پروژه پر هند علاوه د افغانستان او پاکستان لپاره ګټوره بولي او وایي چې په دې پروژې سره به په پاکستان کې د انرژۍ کمښت پوره شي او همدارس به په افغانستان کې زرګونو کسانو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. د پېښور پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پروفیسر امجد یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته وایي،
د دې پروژه په وجه باندې چې څومره ملکونه د دې کې انوال دي، د هغې ډیولپمنټ په دې کې ښه کېږي، د هغې جی ډی پی ګروتھ په دې کې ښه کېږي، د هغې ریسورسز په دې کې سیوا کېږي. د دې علاوه روزګار به پیدا کېږي، خلک به روزګار آمدن به سیوا شي، روزګار به سیوا شي. ټول ممالک لکه افغانستان ته به کوم فائدې، پاکستان ته هم فائدې، د انډیا ته به هم فائدې.
د ټاپي د ګازو د نل لیک یو سل څلوېښت کیلومتره د ترکمنستان په خاوره کې، اووه سوه پنځه دېرش کیلومتره د افغانستان او پاکستان کې، له اته سوه کیلومتره فاصله وهلو وروسته د هند فضل کا ښار ته رسیږي. له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې د دغې پروژې په عملي کېدو سره به د سیمې د هېوادونو ګټې سره وتړل شي، چې په نتیجه کې به په افغانستان کې امنیت هم ښه شي. خو د دې تر څنګ دوی دا ټینګار هم کوي چې د دغې پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېر ضروري دي. د سیاسي چارو کارپوه نظیف خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
دغه څه د پرمختګ منصوبې یا د انساني ترقۍ لپاره، نو دې سره حالات ښه طرف ته ځي، دې سره تجارت په خیالات را پیدا کیږي، دې سره د ترقۍ ذهن را پیدا کیږي. چې دا اوس د پاتی په والا باندې چې کوم کار روان دی، په دې کې تر ټولو مهم څیز د افغانستان امن دی، ځکه چې دا کی پوینټ دی. په افغانستان کې به امن جوړیږي، د دې سره به پاکستان کې ترقۍ طرف ته ځي، انرژي کم کرایسیس دي، دا به کمیږي. دا د لسو اربو ډالرو یو لویه منصوبه ده، او که چېرته دا کامیابه شوله، نو په دې ځای کې د خلکو د حکومتونو دې ته ډېره زیاته روزګار او د هغې ترقي او خوشحالي به راځي. دې سره
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نه علاوه د افغانستان ولسمشر هم ترکمنستان ته رسېدلی، او همداراز ویل کېږي چې د هند صدر اعظم به هم د دغه پروژې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي.
ومریدل چې د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان او پاکستان لپاره ډیره مهمه بولي او وایي چې باید امنیت یې کلک ونیول شي. دا چې عام افغانان د ټاپي د پروژې د کار د پیل په اړه څه وایي په ګډه ورته وکړو.
امانم جنیم، په دې پروژه کې به افغانانو ته د کال 400 میلیونه ډالر پکت پیس ورکولای کیږي، نقد پیسې به هر کال ورکولای کیږي، او تقریبا په زرهاو نفرو ته به په دې پروژه کې د شمال خلکو ته کار پیدا شي. کله چې کار پیدا شو، په هغه منطقو کې به نامنی خامخا ورکیږي، ځکه دا ځوانان چې نام بیکاره دي، نو دوی خامخا مصالح ګروپونو ته ځي او په وطن کې نامنی پیدا کیږي او خارج ته روان دي.
په دا به ډېره ښه وي کنه چې پروژه خو جوړه شي، موږ لپاره به اقتصاد ښه شي، یو غریب غربه به لاړ چې هلته به کار وکړي، له دې بېکاري نه خو روزګاري نه خو همدا کار راته ښه ده کنه.
ښه خبره ده، نو ځکه چې دا خلک ډېر بېکاره دي، ډېر بېوزګاره دي، نو ټول ځوان طبقه لاړ خارج ته، نو اکثرت خلک د افغانستان نن سبا بېکاره دي. نو یوه ګټه خو یې دا ده چې دا خلک به په کار باندې شي، کار به د خلکو ته پیدا شي، خلک به کار وکړي، نو په یا شمال یا په مجموع کې ټول افغانستان اکثر ځوانان بېکاره دي، یا تعلیم والا یا بغیر تعلیم والا. نو دغه زه ښه وینم که خدای پاک وکړي دا خلک به په کار باندې اخته شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي روډیو خبرونه په ازادي روډیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدل شي. همدارس د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو از فیسبوک پانی ادرس ته چې څه باندې 2.5 لک کسانو خوښ کړي، نو تاسو هم خوښ کړئ او تازه خبرونه شیبه په شیبه لویږي او ګورئ. د افغانستان مشرانو جرګه وی افغان حکومت د پخوانی تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دې جرګې لومړی مرسیال محمد عالم ایزدیار چې د یک شمه ورځې د غونډې مشري کوله، ویل له پاکستان سره په هر ډول معاملې کې باید نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي. سناتورانو چې تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د افغان ولسمشر په وینا انتقادونه کول، سپارښتنه کوله چې محمد اشرف غنی باید د سولې په خبرو کې ملي ګټې تعقیب کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د افغانستان د ستونزو د حل په هدف له پاکستان سره سیاسي هوکړې ته رسېدلي مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره د سولې په پروسه کې په احتیاط مخکې ولاړ سي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالمی زیدیار چې د یک شنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله وویل د پاکستان پخوانیو ژمنو ته په کتو باید له دې هیواد سره په هر ډول معامله کې نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي.
زه هیله من یم چې د افغانستان دولت له تیرو تجربو عبرت اخیستی وي، د پاکستان د برخورد او د سولې د خبرو په اړه د دې هیواد په وړاندې محتاط واوسي. زه هیله من یم چې پاکستان دا ځل په خپلو ژمنو عمل وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي، او افغان حکومت باید له پاکستان څخه په دې برخه کې نړیوال او سیمه ییز تضمینونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به بشپړه همکاري کوي او د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. ارګو وایي چې امریکا هم په دې برخه کې له افغانستان او پاکستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. ولسمشر محمد اشرف خانی هم د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي توافق ته محتاطانه خوشباوري څرګنده کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د یک شنبې د ورځې زیاتره بحثونه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه راڅرخېدل. سناتورانو تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف خانی په وینا انتقادونه کول. دوی ویل څه ډول چې لازمه وه محمد اشرف خانی هسې سپینې خبرې ونه کړې. سناتور زلمی زابلي وویل چې افغان ولسمشر باید د سولې په هر ډول معامله کې د افغانستان ملي ګټې تعقیب کړي.
د دې یو اولاد په صفات زموږ مانوي پلار دی، زموږ جمهور دی، دا خواهش دي کو ملي منافع په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل افغان حکومت سره ژمنه کړي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو لیدل شوي چې تل پاکستان په دا ډول ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې نړیوال فشارونه واچوي څو دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په خبرو کې رښتینې همکاري ته چمتو سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د 1315 پریکړه لیک د ملي عملی پلان د اړوندو ادارو سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د یکشنبې په ورځ د ملي عملی پلان د عملي کېدو د پیل په مراسمو کې دا پلان د حکومت لویه لاسته راوړنه یاده کړه. له بلې خوا د ښځو چارو وزیر وایي ښځې په افغانستان کې لا هم ډیرو ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزې د حل لپاره ګډو هڅو او همغږي ته اړتیا لري. ناجیې صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې لا هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته، حکومت تصمیم لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1315 پریکړه لیک د ملي عمل پلان تطبیق کړي. د دغه وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د یکشنبې په ورځ د ملي عمل پلان ښځې سوله او امنیت د تطبیق لومړنۍ ناستې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغه پلان عملي کېدو ته باید سیاسي اراده موجوده وي.
پلان عمل ملي زمانی میتانت
د ملي عمل پلان هغه مهال کولی شي چې زود بشری حقوقو د وضعیت د خوالي سبب شي چې سیاسي اراده، مالی میکانیزم او د پلي کوونکو ادارو ترمنځ همغږي موجود وي.
د 1315 پریکړه لیک د ملي عمل پلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په همکارۍ جوړ شوی. د افغانستان جمهور رئیس د روان کال د سرطان په میاشت کې د پلان د بودیجوي سند په حیث معرفي کړ او د هغه د تطبیق په اړه ژمنه وکړه. اوس حکومت مکلف دی تر څو د خپلو ژمنو په اساس د روان کال د دسمبر تر پایه پورې تطبیقي پلان آماده او هغه په دو مرحلو کې په تو کلونو کې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پلان د تطبیق د پایل مرحلې په خاطر د یک شنبه په ورځ لومړنۍ ناسته د بیلابیلو وزارتونو د بشري حقوقو کمیسون او یو شمیر غیر دولتي ادارو په ګډون ترسره کړه. د دې ناستې هدف دا و تر څو د ملي عمل پلان د مالی میکانیزم او د دغه پلان د څارنې ورزونې لپاره نظرونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې لا هم افغان میرمنې له بیلابیلو تاوتریخوالو ځورېږي. د ښځو چارو وزیر وایي چې دا پلان باید د ښځو د وضعیت د خوالی سبب شي. دلبر نظری په دیناسته کې ویل
برنامه حمل ملی افغانستان برای زنان صلح و امنیت
باید مرمن نظری ویل د افغانستان د ملی عمل پلان خزی صلح و امنیت لپاره باید لاندې اهداف او غوښتنې عملی کړي. د جګړې له فشار څخه د خزو خلاصون، د تاوتریخوالي د مخنیوي په ادارو تصمیم نیولو او د سولې په پروسه کې د خزو د برابر مشارکت لپاره ډار ورکول، د بشر حقونو د قوانینو په چوکاټ کې د خزو ملاتړ او د تاوتریخوالي او منازعې پر مهال د خزو ځانګړو اړتیاو ته رسیدګي باید وشي. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ښځو ناوړه وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د ښځو سنګسار وهل، ټکول، جنسي تیری، کورنۍ تاوتریخوالی له هغو مواردو شمېرل کېږي چې لا هم ښځې ورسره مخامخې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
افغان حکومت وی په سګنی ژمه کې د طبي پیښو له کبله د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په خاطر د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولی دي. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وی په دې برخه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري هم ډیره شوې او هڅه کوي چې د طبي پیښو د احتمالي زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی موسسو ټولنه وی دوی د طبي پیښو په وخت کې د زیانونو د کمیدو لپاره د نږدې 100 میلیونو پاونډو پروژې پیلوي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داس حال کې چې د ژمي له راتلو سره ګڼ افغانان د طبیعي پیښو له ګواښونو ځورېږي، افغان حکومت وایي چې سږ کال یې د زیانونو د کمیدو او پر وخت د مرستو رسولو لپاره بشپړ پلان جوړ کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس برمک چې د یکشنبې په ورځ د نړیوالو موسسو سره د مرستو یو نوی تړون لاسلیک کوو رسنیو ته وویل چې د سږ کال ژمي لپاره د نورو کلونو په پرتله ډېره تیاری نیولې ده. هغه وایي چې دا چمتووالی د افغانستان امکاناتو ته په پام نیول شوی، خو هیله لري چې کافي به وي.
برنامه حکومت برای رسیدګي به حوادث البته د جنان مایز مستان
دی وایي د ژمې په میاشتو کې پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د حکومت پروګرام بشپړ شوی. ټول وزارتونو خپل مسولیتونه مشخص کړي او په یو واحد پلان کار شوی دی. د ژمې سره د هغې مطابق ان شاء الله په مخزو خوراکي، غذایی او د بړستنو او خیمو په شمول غیر غذایی مواد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي او احتمالا که کومه پیښه وشي ان شاء الله ورته سیکو
برش میرسیم.
لدی وړاندې د افغانستان په ځینو لویو لارو کې واوري خویدنو، سیلاونو، طوفان او زلزلو یو شمېر افغانان زیانمن کړي دي. تیر کال په پنجشیر ولایت کې شاوخوا 200 او لاغې وړاندې بیا د بدخشان په یو کلی کې 150 کسان له دې امله مړه شو چې ویل کېږي د واورو له څپو په وخت ونه ایستل شول. په افغانستان کې د بارانیو څو موسسو مجموعه وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي او د سیمې خلکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغان حکومت سره نږدې 10 میلیونه پاونډ مرسته کوي. د افغان ایډ په نوم د موسسو مشر چارلس ډیوي طبیعي پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د دولت له ادارې سره د دغو مرستو د تړون په محل وویل چې د زیانونو د کمیدو لپاره مخکې تر مخکې همغږي مهمه ده. نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. لکه موږ چې په بنسټیزو ځینو برخو کار کوو، په همدې ډول ټولنې ته د پیښیدونکو ګواښونو پاملرنه هم کوو. د طبیعي پیښو څخه زیانیدونکو خلکو سره زموږ مرسته اړینه ده. موږ په دې برخه کې کار کوو چې هغوی ته لازم خواړه ورسیږي، له تلفاتو بچ وي او دا چې ځای پر ځای شي. ښاغلی ډیوي وایي چې دوی هڅه کوي د داسې ملاتړو پروګرامونو له لارې د کورنیو مقاومت او ظرفیتونه لوړ او خلکو ته وروښيي چې سیمه ییزې شوراګانې د پیښو د پیښیدو په وخت کې څه ډول عمل ته ودانګي. له دې وړاندې که څه هم په دې برخه کې مرستې شوي او د لازمو پلانونو ژمنې ورکړل شوي، خو چارواکي وایي دا مرستې له دې امله تر ډیره ګټورې نه وې چې تر منځ یې همغږي نه وه موجوده.
اوس به هم راشو په ننګرهار کې د ښځو د ستونزو په اړه. په ننګرهار کې فعالې یا د ښځو د برخو فعالینې وایي چې د ناامنیو له امله دوی کارونه ځنډولي دي. دوی وایي چې 50% کارونه د ناامنیو له امله ځنډېدلي دي. په دې اړه شاه محمود شینواري رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل نیلوفر عزیز وایي په دې ولایت کې د ناامنۍ له امله د ښځینه فعالو فعالیتونه 50% ځنډول شوي. نوموړي دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین وروسته د یکشنبې په ورځ په خبري ناسته کې وکړې. نیلوفر عزیز وایي هغو سیمو ته چې پخوا به دوی د کمپاین د ترسره کېدو په موخه تلل، اوس له ښاره بهر نشي وتلی.
موږ فعالیتونه زه باید په فیصدي کچې درته ووایم چې 50% د موږ فعالیتونه چې دي ځنډول شوي دي، فقط د نامنې له وجې نه. مثلا 2-3 کاله پخوا به زه ډېرو لرو پرتو سیمو ته تلم. هغه خویندونه به مې لیدنې کولې چې هغو اصلا د خپلو حق حقوقو څخه باخبرې نه وي. هغو نه به مې لیدنې کولې، د هغو ستونزې او مشکلات به مې راټولول. اما نن چې نامنی دې زیاته شوې ده زه هغه ځایونو ته نشم تللی. 50% د مونږه کارونه ځنډول شوي دي فقط د نامنی له وجې.
په همدې خبري ناسته کې د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی وویل د جلال آباد په ښار او مرکزي ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچې د کمولو په موخه 14 ورځنی کمپاین ترسره کړ او هغه ستونزې چې میرمنې ورسره مخ دي هغه ولایتي ادارې سره شریکې کړې.
خو د ننګرهار پانتون عمده ستونزه د ترانسپورت نشتون و، کلتوري او فرهنګي ستونزې وې، او په کلینیک کې د خزینه ډاکټرې نشتونو. په همدې ترتیب چې موږ د مکاتبونه هم راټولې کړې، په بعضې مکاتبو کې د تعمیر نون شتونو چې خویندې زیاتره په ځمکو ناستې وي، او په بعضې ولسوالیو کې دغه د احاطې نشتون دی، د خزینه استادانو نشتون دی، دغه ستونزې موږ او په خصوصي مکاتبو کې د خویندو حتی لسانس هم دي، نو د دوی د معاش د کموالي ستونزې باید د دوی معاش ډېر شي، او په دغه ستونزې موږ د والي صاحب سره شریکې کړي، شاید په مرور زمان سره دوی ساده دوی مشکلات ته رسیدګي وکړي.
د خزو چارو ریاست د معلوماتو لمخې د تیرو 9 میاشتو راهیسې تر دې دمه شاوخوا 400 قضیې په بیلابیلو ارګانونو کې ثبت شوي دي، او دغه ارقام تر پخوا زیات دي چې لامل یې عدلي او قضایي ارګانونو ته د میرمنو لاسرسی دی.
د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی دی. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی څو د خبرونه وایي.
د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکی یا ټاپی پروژې کار نن په رسمي توګه پرانیستل شو. د دې پروژې په مرسته به د ترکمنستان غاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته انتقالیږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په روداتو او غنی خیل ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال 15 مشکوک بهرنیان نیولې دي. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد ژمن دی چې د 4 اړخیزو مذاکراتو په بهیر کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د قبایلي سیمې کرم ایجنسی په مرکز کې په یوه بمی چاودنه کې ګڼ کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. په سیمې کې یوه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي. د روسیې د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې د مړو شمیر 23 تنو ته زیات شوی دی. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون له روسیې او ترکیې غوښتنه وکړه چې جوړ جاړی سره وکړي او په خپلو اړیکو کې روان بحران پای ته ورسوي. په پام کې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن په روم کې د یوه کنفرانس پر مهال تایید شي. او په فرانسې کې نن د شروالی په دویم پړاو انتخاباته کې رایا چونه روانه ده.
د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخاوري. د افغانستان فوټبال ملي ټیم په خطر کې لاس ورځنی تمرینی کمپ پیل کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسعود سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې افغان ټیم پرون دوه ته ستون شو او تمه ده هلته تر لس ورځو پورې د سر روزون کې پیټر شګریټ لخوا روزنه وویني. د شاه علي کاظمي په خبره افغان ټیم به چې پکې نو او ځوان لوبغاړ ته هم پکې برخه ورکول شوې ده تر لس ورځې تمرینی کمپ وروسته هند ته ستون شي. څو د جنوبي اسیا په سیالیو کې د کیرالا په ښار کې لومړۍ لوبه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کړي. افغان ټیم په بنګلادیش سربیره د جنوبي اسیا سیالیو په دوهم ګروپ کې له بوتان او مالدیف سره هم لوبیږي. افغانستان د جنوبي اسیا د سیالیو لپاره قطر له تګ مخکې په کابل کې هم 3 ورځنی تمرینی کمپ ترسره کړ چې هدف یې د لوبغاړو چمتووالی او له یو بل سره همغږي شول شوی ده. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 19 کلونو څخه کم عمره ملي لوبډلو په هند کې د 4 ورځنیو سیالیو لومړۍ لوبه پیل کړې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د افغانستان لپاره د هند لخوا په ځانګړي شوي سټوډیوم او پر پردیس ایالت کې د افغان ټیم په بالینګ سره پیل شوې ده. د ښاغلي هوتک په خبره د زیمبابوې د 19 کلونو کرکټ ملي ټیم به د افغان ټیم په وړاندې 3 نورې 1 ورځنۍ لوبې هم وکړي. د اوسنۍ لوبې تر ټولو ښه خبره دا ده چې د لوبې ټوله لوبڅاري له نړیوال اصول سره سم افغان ریفریان کوي. او د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي له 4 اونیو راهیسې د ملي ټیم د انتخاباتي سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د تکواندو فدراسیون مرستیال سلیمان نیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد فدراسیون داوران له 4 اونیو راهیسې د ملي ټیم د انتخاباتي سیالیو د ښه ترسره کولو لپاره د نوي قوانینو او اصولو په روزنه بوخت دي. د ښاغلي نیمی په خبره تمه ده چې په نږدې ورځو کې به د ملي ټیم لپاره انتخاباتي سیالي وشي چې د هر یو ولایت منتخب ټیم به پکې برخه واخلي. د تکواندو فدراسیون په داسې حال کې د ملي ټیم د انتخاباتو سیالي لپاره د چمتوال اعلان کوي چې اوس وخت ډیر ملي لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي او بیا هم هلمندي شول کېږي چې د جنوبي اسیا او بیا ورپسې په اولمپیکي لوبي کې تکواندو لوبغاړي شې لاسترارونه وکړي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مو واوریدل. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لپاره دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 240 داسې کارونه یې په نښه کړي چې د ماشومانو او لویانو روغتیا او ذهني او جسمي وضعیت ته زیان رسوي. دغه وزارت چارواکو د دغې ستونزې د مخنیوي او کمولو لپاره یو ترتیب کړی مقرره د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 1.9 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د دغه وزارت چارواکو د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې 240 داسې کارونه په نښه کړي چې د ماشومانو او لویانو روغتیا او جسمي او ذهني وضعیت ته زیان رسولی شي. دوی وویل د دې ستونزې د کمولو لپاره یوه مقرره ترتیب کړې چې له پلي کېدو سره به د ماشومانو او لویانو په کاري چاپېریال کې اسانتیاوې رامنځته شي. د یادې مقررې د پلي کولو تفاهم نامه د کار او ټولنیزو چارو او د عامې روغتیا د وزارتونو د مرستیالانو احمد شاه صالحي او ډاکټر ناجیه طارق ترمنځ لاسلیک شوه. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال صالحي وویل
یک سل امتیازات بسیار خاص را بر روی دست کارگران و کارمندایی که
ده ها کارگران لپاره چه پشاقه کارون بخ دی او روغتیا ته زیان رسیږي یو لړ امتیازونه په پام کې نیول شوی دی. په یو اونۍ کې د کار ساعتونه لڅلويختو څخه ډیر شو ته کم شوی. د روغتیا لپاره اضافي تنخوا کلنۍ تفریحي رخصتي له 10 ورځو څخه ډیر شو ته لوړه شوی او د کار په چاپریال کې ورته د درملنې اسانتیاوي په پام کې نیول شوی دی.
مسؤلینو وویل په دې کارونو کې د قانونو کیندنې د مخابراتو په سیستمونو کې کار کول ساختمانی چارې خختیا چول زهري کارونه د برېښنا چارې قالینې اوبدل د ماشومانو له توان څخه پورته درانه کارونه او داسې نور شامل دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو وویل چې یاده مقرره به د حکومت له اړوندو ارګانونو او خصوصي سکتور سره هم شریکه شي چې له پلي کولو سره مرستې وکړي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیالې ناجیه طارق ژمنه وکړه چې د مقررې د موادو له پلي کولو سره به روغتیایي مرستې وکړي.
دا مقرره له موږ سره مرسته کوي چې له شاقه کارونو څخه د پیښیدونکو ناروغیو سطحه ټیټه کړو او لازم یې وګڼو چې د دوی روغتیایي وضعیت چاپیریال او د کار څرنګوالي ته پام وکړو.
افغان کارګر وای په هیواد کې بیکاری او اقتصادي ستونزو اړ کړی چې هر ډول شاقه کارونه وکړي.
اوس په هم راشو له هلمند از موږ د خبریال را لیګلی رپورت سره. په هلمند کې د هلمند امنی قومندان دا منی چې د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې 1000 نفر کم دی او د هغه د بیرته ډکولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. وړاندې تر دې د هلمند ولایتي شورا د افغان ځواکونو پر موجوده تشکیل نیوکه هم کړې او هغه خیالي بللې. په دې اړه پام وکړئ د الیاس دایی راپور ته.
د هلمند پېښور ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو په جګړې ځلوکو کې داسې مخپټ کسان لیدل شوي دي چې په تور یونیفورم کې په هر ډول وسلو او تجهیزاتو سمبال دي. ویل کېږي دغه مخپټ کسان د شپې له پلوه پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول اکثره پوستې او د افغان ځواکونو مرکزونو هم د دغه مخپټو وسلوالو د بریدونو په ترڅ کې سکوت شوي دي. سرچینې وایي یاد ډله د ښکاري توپکونو نیولې تر آر پی جی او دوربیندار وسلو پورې ډېر منظم تجهیزات لري. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو قمندان تورن جنرال محمد معین فقیر مني چې د وسلوالو په لکه کې یاد مخپټ کسان جنګیږي. هغه وویل هڅه کوي چې د دوی څو تنه ونیسي او دا معلومه کړي چې په چا پورې اړه لري.
زه ډیر کوشش کوم چې دغه سي خلک یو تعداد ژوندۍ دزګیر کړم، ژوندۍ ونیسم او د دوی چهره د ملت ته ورې افشا کړم چې دا د کوم مملکت ته بده او څنګه غلې ده د زمونږ خاورې ته. اول د زمونږ په خاوره کې جنگيږي د کوم اهداف او کوم مخې لري دا به مګر دغه انسانان هغه وحشي ترين مقاومت کوي چې تر څو پورې د منځ نه ایتلې ژوندې سړی ته پلاس باندې ځان نه ورکي بلکې داسې انسانان لګ نه بلکې په ډیره پیمانه شته دي.
دغه سم اوسیدونکو چې دغه مخپټ کسان په کلی تر سوي دی وای د طالبانو په لوک کې د ډلې ته د بزبزکې نوم ورکول شوی دی. په هلمند کې هم خلک بزبزکې د بهرنیو ځواکونو یو ډول هغه لوټ کې توي چې د هوا څخه انسانان شپه نشه کولای شي. د بزبزکی په نوم د الوتک سره د دې کسانو شباهت دادی چې دواړه انسانان پر سر ولی او د منځې وړي. دا چې دغه ډول کسان به د چا لخوا تمبلیږي، د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي د ایران او پاکستان لخوا امکانات ورکول کیږي او هلمند ته د افغان ځواکونو په وړاندې جنگ ته استول کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي راپور دا چې روسیه وایي هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نه شي کېدی. دغو ډلو روانونې د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د آل نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریه یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغه ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغه غوښتنه چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لري شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پرېکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې.
په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستۍ شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوې اذانو خپرونه وړاندې کیږي، تر پایه واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په کومو کې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. گرانو اوریدونکو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او په ازادي رادیو کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. خو په نننی پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې و ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. دا ځل به د تلیفون شمیره له کومې شمیرې چې موږ ته یې تلیفون کړی دی او د کمپیوټر په مخې دغه د تلیفون شمیره پاتې ده تاسو ته ووایو، خو بل وار داسې تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی چې په خپل تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې ځینې کسان شته چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار له دغو کسانو څخه هیله کړې ده چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دغه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم دغو کسانو ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکي مزاوروي. ډیر بمونه ځنډ راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0000420 یوولس څلیریست یو سلو پنځلس تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عصمت له نادلي څخه رالیږلی دی. دی وایي چې د والک پاکله چې اته کلن دی او د ده له تره سره دا معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلی، السلام علیکم روجان، زه اسماعیل یم د نادلي څخه. روجان، زموږ که زما دا پیغام ثبتیه، یو هلک دی جرمني بوټونه په پښه دي، تقریبا د هغه د اته کاله مبر بلري تلن وزما له کاسه بیا نو که د هرې ووي روجان هغه په دغه شمارې دې ما ته زنګ ووي. صفر وه، صفر دوه، صفر څلور څلور، صفر شپږ دوه. دغه زما شماره دې وایه ما ته زنګ ووي او خپل هلک دې ترلاسه کړي. روجان، نو ما سره دغه پیغام نه شته.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې ده د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام واورید چې یو څوک په نامه د مؤمن لټوي. دی وایي چې د مؤمن په هکله معلومات لري، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره هم نه دی ویلې. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
انا یو ورور د ازادۍ رادیو ته زنګ وهلی و ویل چې د مومین په نامه یو سړی په ایران کې ورک دی، نو ما ونه شوای کولی چې د ده لمبر ثبت کړم. دغه د ما لمبر ورته ورکئ چې زه په اړه معلومات ورکړم.
ګران اوریدونکو، د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام تاسې واورید. که څوک د مومن په هکله څه معلومات غواړي، نو په دې شمېره د ورته تلیفون وکړي. صفر و و څلور درې یو و صفر صفر څلور. د تلیفون شمېره به واورې بیا ووایم. صفر و و څلور درې یو و صفر صفر څلور. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې موږ ته یو ورور په نامه د کابلي له هلمنده تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ده د اکا زوی چې عبدالستار نومیږي د ده په هکله معلومات نه لري، خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د ده تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه د دغه ګران ورور تلیفوني شمیره تاسو ته ووایم.
زه د هلمند ولایت څخه کابلۍ خبره کوم. زما د اکا زوی را یو پنځه ویشت کاله کېږي دی، تاسو ورته معلومات نه وي او عبدالستار په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووي.
ګرانو دوستانو، تلیفوني پیغام مو واورید. که تاسو د عبدالستار په هکله څه معلومات لرئ، نو په دغه شمیرې تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده صفر اویا اته پنځه یو نه پنځه نه یو. د تلیفون شمیره به یواره بیا وایم. صفر اویا اته پنځه یو نه پنځه نه یو. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې اوس داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د حبیب الله له پکتیا څخه رالیږلی دی. دی وایي چې خپل تره په نامه د میرزا محمد لټوي. دغه ګران ورور موږ ته تلیفوني پیغام رالیږلی دی، خو د تلیفون شمیره یې مکمل نه ده ویلې. راځئ چې اول دغه تلیفوني پیغام واورو.
زه حبیب الله له پکتیکانه زحمت ته کومه. موږ یو تره د میرزا محمد نومیږي چې دا څلور میاشتې ورک ده. معلومات یې نشته. دغه شمیره دې اړیکې راڅخه پیدا شي. صفر واویا پنځه اویا دسپیته.
ګرانو دوستانو، تاسو د محترم حبیب الله کوم چې خپل تره په نامه د میرزا محمد لټوي تلیفوني پیغام واورید. د ده د تلیفون شمیره دا ده صفر و و و پنځه شپږ دوه شپږ صفر صفر. یواره بیا به هم د تلیفون شمیره ووایم. صفر و و و پنځه شپږ دوه شپږ صفر صفر. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو آزادی رادیو ته را لګلی دي او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام، محمد غنیم د زابل د تړید کل څخه. ما یو ورور د محمد غنیم په نامه دوه کال کې شهران سره د اوس نادر اخد کې څوک پاله معلومات لري او یا لپی جنې پښمیر دې زنګ وی صفر او یا یو او یا اوویش نسو نونس او یا هم دا بل شمیره صفر او یا نویش درکنزوس یو سلوات دیرش
علی از ما راکازی دا دریا کالا کیو چو رکسو دی نمی اختر محمد دی هر چاته درک و مرلم نکل دا شمیره دې زنګ وی صفر و صفر و سلور جیرش سلور جیرش صفر شتاش یار چاتر مننګ دا څه ډیر مننه پر دې د ژوند د آزادۍ راځي سمانه.
سلام علیکم، زما آزادۍ راځي د سلام دی فرګر ګورنګ زه خپل د کار په شوا ولایت نیم او انا سېور زولې نیم زما یو شپږ مېښه مې شوې دې شوې دې هیڅ پدې نه کچا دې پدې بوتل شو بار دې څنګه وي سفر او او شپږ څلور پنځه دې نه شفه زو زما دا پیغام دی تاسو دې نه شګی ښا نو خدای پامن. سلام علیکم،
نانو دې اولاد اسلام نیمه ګل احمد دې کنه ولایت اولنه هي څنګه تماشې ولې زما یو ورور دې چې اسلام نیمه تقریبا څلور کال کې چې ورخصو دې کله خپل خپل دا اعلان او یا بل څوک په معلومات ولې په دې شماره ته واسي پر وسه وشه ته یو څه یو لک شي نه لري.
سلام ازادي رادیو ته، سلام علیکم مری او دوستي رحمت الله سلام دې درې کال کې چې نظر کړو دي دا چې رنگ دې د سیټ نه خو دې رنگ دې بس سرګې شني دې په زو باندې دې نو معلومات یې نو په درې کال کې هر څه معلومات کې معلومات چې په دې شمه روزي تماس نشي چې پر او یا د زړه د دې په او چې پر د دې راځي راځي نو څه کوم نشي سپندې دې ازادي رډو.
ز جوګل مجاهد د کندهار څخه دا اعلان ترسمه زما یو دوست چې د پاکستان په کمپ په زنګلیک د زنګلو شیدونکو دی نو څنګه کال کې چې د خپل کور څخه شپږ کال کې چې د خپل کور څخه ورته دی د پلار څخه خوابدې سوی وو نن یې اختر جان دی د جیلانی زوی د پاکستان د زنګل په کمپ کې یې کور دی نو د شپږ کال کې چې ورته دی کڅوک د اختر جان په اړه معلومات لري په دغه شمیره دی زو سره تماس ونیسي صفر اویا اتاتیا ننوي پنځه سوه اتاتیا شمیره یو ځل بیا صفر اویا اتاتیا ننوي پنځه سوه اتاتیا. وسلام.
السلام علیکم، زه خپل شاه محمد یم دماز یو ضلع په نامه د خوست ولایت ته لس کله کې شورک شوره پاکستان په روز لرې که هر چاته معلومات هر ورور مسلمان ته معلومات یادې په جیل کې یا کوم شهر کې یا کوم د مقصد مرګري وندوالانی نو په دغه تبه د ټلیفون شماره باندې د زنګ وږي وخت نه ځای کوم صفر واویا صفر واویا یولس اوویس یو سل پنځوس شماره یې بیا تکرارم صفر واویا یولس اوویس یو سل پنځوس د عبدالله په نامه د شاه محمد زوی د خوست ولایت ورکسه وایره. وسلام.
الو السلام علیکم، زه طاهر خبر کوم د لوګر ولایت یمن یو کلیوال په نوم د اسد الله ولی فاطمه محمد لوګر ولایت محمد هغه ولسوالۍ ده لس کاله مخکې سنګین ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کوله او ورک شوی ده بېخي نه ډکه نو که هر چا د اسدالله معلومات یا هغوی سربازان قمانداران د معلومات دي په لاره باندې ورک شوی ده کور ته راځه نو په دغه شماره دې موږ ته زنګ وایي صفر نهه اویا درې دېرش درویش شپږ سوه اته ویس. وسلام.
السلام علیکم، زما نوم محمد نظر اطلاع نوم بابا نظر تخار ولایت اړیکې نیولې زما یو ورور مې تقریبا
اتکاله کې چې د نورستان ولایت په کامبیز ولسوالۍ کې نادر شوی نادر کشي راغینم فیض رحمان دی. تقریبا د اتکاله کې چې شي ورو کړمون هغه نه هیڅ احوال نه لرم. څوک چې دغه مړي ژوندی نه کوم اړیکه لري دغه سیمې کې اړیکه ونیسي. سفر شپږ اویا یو اویا پنځه شپږ نه سوه اتیا بیا چې مارچ کې را کوم سفر شپږ اویا یو اویا پنځه شپږ نه سوه اتیا خدای په امان.
زه احمد یم له مردان. زما یو کلیوال چې څه موده مخکې افغانستان ته لاړ دی هلته ورک شوی دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري نو مونږ دې په دې ټلیفون نمبر باندې زنګ وکړي 0304-5-15.
السلام علیکم. زه خیر محمد خیاط واشه د ولسوالۍ د شاپشتې دوکان ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ماما زوی کتری چې د ناصر په نامه دی د پازوی د دوه ورونو شهیدان سره په نوزاد تر مهم باندې وختله کېدی خپل خاورې یو د بل د په اړه معلومات لري نو په دغه شمارو دې اړیکه ونیسم. اوه سوه څلور نوي دروه اویا ته اتیا بیا بیا پلا درته وایم سپر اوه سوه څلور نوي
السلام علیکم. زه محمد عالم افغان چې څو واره مخکې مې د ازادي راډیو سره ټلیفون کړی دی. زما پیغام دا دی، زما یو وراره دی د تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی، په قوم کاکړ دی، 10 کاله عمر لري. که چاته د ده په باره کې معلومات وي، 2 کاله کېږي چې له کوره نه درکه دی، زه په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو. نو زه په دا شمېرې سره خپله شمېره تکراروم. د موبایل شمېره مې د 0308-5-153. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0308-5-153. او یو خواهش مې دی له ټولو مسلمانانو ورونو څخه چې داسې خلک شته موږ بې ځایه ځوروي او تنګوي مو، خو دې خلکو ته زما دا پیغام، مسلمان بې ځایه نه ځوروي، دا د اسلام خلاف کار دی. د ازادۍ راځو څخه مننه کوم.
هلمند ولایت مرکز نه اسدالله خبره کوم. زما یو د اکا زوی دی چې ګل احمد نومېږي، د ناوې په ولسوالۍ کې د ګورګي په کلي اوسېدونکی و. هلته د روژې د 28مې ورځې راهیسې نادرکه شوی دی. که چاته په دې هکله باندې معلومات چې زموږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي 0302-5-15-15. وسلام، ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه پرغنه می زنګ وهلی ده. موږ یو ورور ده، تره زوی مې ده، دیوړکي ورور ده، رضا خان نومېږي. دغه پرون خلې راسې ورک ده، کو چا سره چا ته پاتې او یا چا چېرته لیدلی په دغه اړیکه دې موږ سره رابطه وکړي. 0-3-2-1-8-0-6-3. او د شاه زمان زوی ده، او رضا نوم ده، دیوړکي ورور ده، زه تره زوی سید امین یم. مننه مخکې.
السلام علیکم. زه احسان الله احسان یم، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سیمې ژنګ کوری دی. زما یو ورور ورک دی، نو نوم یې توریالۍ دی. نو دا 2-3 کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو کار چا پیدا کوي په دغه شمېره دی و ماته زنګ ووهي. 0-1-10-1-3-5-9. او بله شمېره 0-1-10-1-3-5-9. او زما بله شمېره دغه ده 0-1-4-8-8. هر چا که پیدا کړي 2000 افغانۍ ورکوم. 2-3 کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو خدای پاک دې زموږ مسلمانانو دا پیدا شي. السلام علیکم.
زه شتردا احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو اکا دی، د حاجي خان اکا په نامه دی. دا یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چېرې دی زما دغه اورې او یا نور خلک د ده په اړه معلومات لري نو زما دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. 0-8-5-15-9-3. شمېره یو ځل بیا ډایلوم 0-8-5-15-9-3.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منگتخ بل تیلیفونی پیغامون اپریگ دی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکښوي عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري